سن کې ل غرمه نه مخکې لس بجې دي د ازادي راډیو یو بل خبرونه ته زر ځوان مراد ستاسي هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو پیښو او غټو تحولاتو په اړه ریپورټونه او مطالب اورېدلی شئ. دا ونه بحث د خبرونه په دوهمه برخه کې خبرېږي، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان د دې محل مهمو خبرونو ته.
ډنمارک وایي چې په راتلونکي کال کې به په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي. په زابل کې د بهرنیو عسکرو په کاروان د منچاودنه شوې. هراته د لوی سرنوالۍ ورغلی پلاوی وایي چې د پولیسو له ناسم چلند او په عدلي او قضایي ادارو کې د فساد له موجودیت څخه خلک ډېر شکایت کوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په چین کې د زلزلې له کبله د قربانیانو شمیر تر 600 واوښت. د خبرونو تفصیل: ډنمارک غواړي چې د یوې نوې ستراتیژۍ پر اساس په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي. دغه هیواد وایي چې دوی به د پوځي هلو ځلو پر ځای د افغان ځواکونو د روزنې او تقویې په برخه کې ډیر کار وکړي. ډنمارک له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مهم مرسته کوونکی هیواد دی چې د پوځي څانګو سربیرۍ په ملکي برخو کې هم د دې هیواد په وده او پرمختګ کې مهمه ونډه اخیستې ده. ډنمارک د مهال 500 عسکر په افغانستان کې لري چې د ناټو په چوکاټ کې په هلمند ولایت کې فعالیت لري او برتانوي ځواکونه مشرکوي. د زابل سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت په شمال زوغ ولسوالۍ کې 13 ورځ ناوخته د نړیوالو ځواکونو یو پوځي موټر په ماینه لوټی دی. د شمال زوغ ولسوال محمد وزیر جوادی ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې بهرنیو عسکرو ته د اوختي مرجوبلې په اړه دقیق معلومات نشته. د طالبانو ویان قری یوسف احمدی ادا کوي چې په دې پیښه کې یو شمیر بهرني سرتیري وژل شوي دي، خو بهرنیو ځواکونو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په یو بل خبر کې د زابل د نوبهار ولسوال محمد ظریف وایي چې 13 ورځ یې څلور کړی ماینونه چې تازه د دولت د وسلوال مخالفینو لخوا ښخ شوي وو کشف او شن کړي دي. دغه راز له کونړ ولایت څخه هم په یو خبر کې د ملي امنیت مسؤلینو ویلي چې د خاص کونړ او سرکانو ولسوالیو ترمنځ لاره کې وکړی نوي ښخ شوي ماینونه کشف او شن کړي دي. هرات د لوی سرنوالۍ ورغلی پلاوی وایي چې په دې ولایت کې د خلکو د ستونزو او شکایتونو ارزیابي او څېړنه پیل کړې ده. د دې پلاوی مشر او د لوی سرنوالۍ مرستیال عنایت کمال ویلي چې په هرات کې خلک تر ډیره د پولیسو له ناسم چلند او په عدلي او قضایي ادارو کې د فساد له موجودیت څخه ډیر شکایت کوي. ښاغلي کمال ویلي چې دوی د هرات د ولایتي شورا له استازو، د ګذر له وکیلانو او د ولسوالیو له استازو سره لیدلي او د هغوی ټول شکایتونه او ستونزې به مرکز ته ورسوي. د څرګنده کړه چې په غور او بادغیس ولایتونو کې هم خلکو ورته شکایتونه کړي چې د هوارولو لپاره به جدي اقدام وشي. د کونړ ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې نړیوال بانک ورسره نقلیه وسایت، کرنیز واکسین او د نورو لوجستیکي موادو مرسته کړي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر محسن خان فتوحي ازادي راډیو ته وویل چې د مرستې به په شپږو ولسوالیو کې په کروندګرو او د دې ریاست په کارکوونکو وویشي، او له دې سره به د دوی په کارونو کې له کمی او کیفي پلوه ډېر ښه والی راشي. د کونړ د کرنې او مالدارۍ ریاست ویلي چې دوی دغه ډول نورو مرستو ته هم اړتیا لري او هیله یې ښودلې چې مرستندویه ټولنې باید په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. افغان دولت وایي چې دوی هڅه کوي د نړیوالې ټولنې په مرسته په افغانستان کې کرنه او مالداري چې د دې هیواد د اقتصاد د ملاتیر جوړوي پیاوړی کړي. او د کابل د صرافانو ټولنې د راپور لمخې نن په شازده مارکیټ کې افغانۍ د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ 30 پوله، یو اروپایي یورو 45 افغانۍ 30 پوله، یو استرلینګ پاوند 20 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومنه 30 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 1540 افغانۍ. د اوتر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له سالم محمد سالیس خواوري.
د چین په لویدیس کې د وروستۍ سختې زلزلې له امله د مړو شمیر زیات شوی دی. د چین رسمي خبري اژانس سینهوا وایي د تبت په لیرې پرته سیمه کې د تېرې ورځې د زلزلې په نتیجه کې د مړو شمیر 618 ته زیات شو. چارواکي وایي زیات کسان اوس هم تر خرابیو لاندې دي او شاید د تلفاتو شمیر تر دې لا پسې زیات شي. د چین دولتي ټلویزیون د زلزله ځپلو سیمو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړي چې پکې په لسګونو کلي ویجاړ او کورونه ړنګ شوي دي. چارواکو وویل د زلزله ځپلې سیمې نږدې 15 اتیا فیصد ودانۍ نړېدلې دي. د پاکستان امنیتي مقامات وایي پر شمالي وزیرستان د امریکا د مشکوک بي پيلوټه الوتکو په یو تازه حمله کې څلور کسان وژل سوي دي. د راپورونو له مخې دغه برید چې د امبور شګه په سیمه کې سوی هغه موټر په نشه سوی چې دغه څلور کسان پکې سپارول. دا حمله د پاکستان په هغه قبایلي سیمه کې سوی چې د امریکا په ګومان د القاعده شبکې د فعالیت او پټېدو اصلي مرکزونه پکې دي. د نړۍ د سترو قدرتونو استازو په نیویارک په خپل غونډه کې پر ایران د دغه هیواد د اټومي پروګرام له عمله د نویو بندیزونو پر لګولو بحث وکړ. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې استازي ګیرات اوروت وویل د جرمني په ګډون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي پر ایران د څلورم ځل بندیزونو په اړه خبرو کې پرمختګ کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې او چین استازي بیا د فرانسې د سفیر غونډې خوشبینه نول. دوی بیا هم په غونډه کې سوي خبرې ګټورې وبللې. د امریکا یو عالی رتبه پوځي چارواکي ادعا کوي چې ایران کېدای سي تر یو کال د اټومي بم لپاره په لوړه کچه غنی سوي یورانیم تولید کړي، خو ګمان نه کوي چې له دریو تر پنځو کلونو پورې د کومې داسې خطرناکې وسلې په جوړولو وتوانېږي. د امریکا د لوی درستیز مرستیال جنرال جیمز کاترایت دا خبرې په واشنگټن کې د مشرانو جرګې پوځي کمیټې ته وکړې. نوموړي دا هم وویل چې دا یو تاریخي ارزونه ده او مشخصا ایران ته نه ده متوجه. یو عالی رتبه امریکایي چارواکي وایي امریکا د قرغیزستان له موقت حکومت سره مرستو ته تیار ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال رابرټ بلیک د قرغیزستان د موقت حکومت له مشر سره تر خبرو وروسته وویل د موقت حکومت لومړنیو اقداماتو ته خوشبین دی. دی وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن قرغیزستان ته ولیږلم چې د دې هیواد له نوي حکومت سره د مرستې او همکارۍ ژمنې وکړم. نوی حکومت د ډیموکراسۍ د راستنولو، د نوي اساسي قانون او انتخاباتو لپاره تیاری نیسي او امریکا یې ملاتړ کوي. نن د دې هیواد په جنوب جلال آباد ښار کې د باکیف پلویان او مخالفین مظاهره کوي. روسیې له دې نوي ایجاد شوي حکومت سره د 500 میلیونو ډالرو مرستې او پور ورکولو ژمنه کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه وکړه چې ډیر ژر به د کانګرس له طریقه د مالی مقرراتو اصلاح بیا پیل کړي. دا به د جمهوري غوښتونکو په وړاندې د اوباما بله سیاسي مبارزه وي. اوباما د صحي بیمې په لایحه کې تر اصلاحاتو وروسته په خپله داخلي اجنډا کې دا موضوع هم په ډیرو مهمو حقو کې نیولې ده. اوباما وایي زه په واقعیت کې ډاډمن یم چې موږ پر یوه دوه اړخیز پلان په مؤثر ډول کار کولی سو. په دې توګه غواړو اطمینانی کړي چې باید یو ځل بیا د ناکامۍ خواته لاړ نه سو. د ډیبیټ او کریډیټ کارتونو په ګډون کله چې نوي مالی اصلاحات او اوزار راځي، مصرف کوونکي په کافي اندازه خوندیتوب احساسوي. د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې د کانګرس له ځینو استازو سره په کتنه کې وویل له خپلو سیالو رهبرانو سره خبرو ته لیوال دی چې وښيي د مالی مقرراتو د اصلاحاتو وړتیا لري. او وروستۍ خبر ده چې د نړۍ د څلورو پرمختللو اقتصادي یا بریک د هیوادونو لکه برازیل، روسیې، هند او چین رهبران نن د مشرانو په دې دویمه غونډه کې سره راټولېږي. د دغو هیوادونو مشران به د برازیل په مرکز کې د نړۍ د اقتصادي نظم په برخه کې د نویو غوښتنو پر لارو چارو خبرې سره وکړي. تیر کال هم د دغو هیوادونو مشرانو په خپله لومړنۍ مشریزه کې چې په روسیه کې وسوه پر اقتصادي اصلاحاتو او په نړۍ کې د پیسو د ارزښت پر ساتلو خبرې وکړي.
وخت له غرمې نه مخکې 10:09 تاسې آزادي راډیو اورئ. په هرات ولایت کې یو شمېر کورنۍ وایي په ایران کې د اعدام شوو خپلو عزیزانو مړو د ترلاسه کولو لپاره باید ایراني چارواکو ته سلګونه زره تومن ورکړي. په ډنمارک کې دغه هیواد چارواکي وایي چې په افغانستان کې به د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي. دا په داسې حال کې ده چې بل لور ته امریکایي مقامات تایید کړي چې د کونړ د ماڼوګي ولسوالۍ څخه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شوي دي. د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه کوو په پاکستان کې د برېښنا د کموالي او دغلته د ګرمې هوا له امله د پیدا شوو ستونزو حال درکوو، او د ونې بحث چې د انتخاباتو قانون ته ځانګړی شوی دی هم د خپرونې په دوهمه برخه کې اورېدلی شئ. په ایران کې د اعدام شو افغان زندانیانو د شمیر په اړه که څه هم چې دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي او دولتي مقامات هم په دې اړه له زیات څه ویلو ډډه کوي، خو د هرات په کوهسان او غوریانو ولسوالۍ کې ځینو کورنیو د خپلو اعدام شو عزیزانو مړي ترلاسه کړي او ادعا کوي چې ګڼ شمیر افغان زندانیان په ایران کې خپل اعدام ته منتظر دي. شریف الدین ستانکزی له هغو دوو کورنیو سره خبرې کړي چې تازه تازه اعدام شوي خپلوان له ایران څخه راوړل شوي دي.
ارباب ظریف د هرات خر لویدی سل کیلومتر کوسان ولسوالۍ د داسې یوې نهنه فریزه کورنۍ مشري کوي چې د کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ موندونکي جنازه په دا وروستیو کې په اعدام حالت له ایراني مامورینو تسلیم کړې وه. هغه مهال چې د ازادۍ راډیو ټلیفون ته یې ځواب ووایه، تازه یې د غم په ټغر ناست وځکی نو په چیغو بغارو زما پوښتنې ځواب کړې. د ظریف کورنۍ وای بدمرغه شوه او د کومې ګناه په سزا کې خدای دغه بد ورځ ور ولیدله. ظریف وویل څوک چې اعدام شو دی د اوخیوه ایراني مامورینو د مخدره موادو په جرم گرفتاره پرته لدی چې مدافع وکیل ولري د مرګ حکم په وشو. دوست د ایران سرحدي ښار تربت جان زندان کې اعدام شوی و، کوم زندان کې چې لسګونه نور کسان هم هغه وی اعدام ته انتظار باسي. دغه سړی ویل په داسې حال کې چې د بیوزدۍ په کچه کې ژوند کوي، مګر ایراني مامورینو څخه د 1.5 میلیون ایراني تومانو په بدل کې جنازه تسلیم کړه. دلته هرات کې دا یوازې د ظریف کور نه ده چې د غم په ټغر ناست وي، بلکې ویل کېږي لسګونه ځوانان په ایران کې اعدام او بېلابېلو سیمو کې کورنیو ته مسافرې جنازې ستنې شوې. د بېلګې په ډول به د هرات بله سرحدي ولسوالۍ غوریانو کې د محمد نسیم رحماني د زړه خواله واورو چې تازه یې د عبدالقیوم په نوم 33 کلن ورور تر اعدام څخه وروسته خاورو ته سپارلی و. ورور مې 33 کاله عمر لاره عبدالقیوم نومېده تر نیولو وروسته زندان ته لاړه. هیڅ ډول ملاقات مې زندان کې ورسره ونه شو ځکه موږ پاسپورت نه لاره. وکیل مدافع هم یو ایرانی تعین شوی و، هغه هم غیر نه حق پیسې راڅخه واخیستې. دا د ورور مې اعدام او جنازه یې راته راغله. نسیم دا مهال د غوریانو ولسوالۍ کې خیاطي کوي. دی وایي ورور یې له غربته په مزدورۍ د قچاقړونکو له خوا په دنده درېدلی و. څلور ماشومان یوه مېرمنې پاتې دي او په 8 تنه کلیوالو نور هم د اعدام حکم شوی ده، مګر لا یې هغه وی جنازې نه دي راغلي. ازادۍ راډیو له لارې دولت څخه وغوښته چې غوریانو کې هغو سلګونه ځوانانو ته د کسب و کار زمینه برابره کړي کوم چې د ده د ورور په څیر دنده کې پیسو په بدل کې همدا اوس قچاقړونکو سره په سرحد کې کار کوي. په دې سربېره چې د هرات ولایت کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مامورین د اعدام شویو دقیق شمیر څخه بې خبري ښیي، خو په دې سربېره هم د اعدام دا ډول به انصافه وباله. هرات کې د والي ویان نقیب الله اروین ویل هیڅ داسې کوم راپور په رسمي بڼه نه ده ورته رسېدلی چې له سرحده دې لسګونه جنازې راوختي وي.
همین مسئله را ما هم شنیدیم از طریق از سراغ مختلف، ولی هنوز اسناد تحویلی اجساد و اسناد انتقال اجساد رسما به ما نرسیده.
خب په کابل که در بهرنیو چارو وزارت در 3 تن افغان زندانیانو اعدام خبر تایید کرده، خبری رسنیو تیویل در پات 3000 کسانو لپاره چه ایران که په بیلا بیلو جرایم در اعدام حکم پیشوی خبری روانی دی.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ډنمارک غواړي په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر کم کړي. اکثره ډنمارکي عسکر په هلمند کې دیره دي. د فرانسې خبري آژانس رپورټ مهم برخې له صالح محمد صالح څخه اورو.
ډنمارک غواړي د خپلې یوې نوې ستراتیژۍ پر اساس په افغانستان کې را روان میلادي کال د خپلو عسکرو شمیر کم کړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت دا خبره پرون وکړه. د ډنمارکي پوځیانو لپاره دغه نوې ستراتیژي په روان کال کې ومنل سوه چې له مخې به یې دغه ځواکونه په افغانستان کې اکثره د افغان ځواکونو د تقویې او روزنې په برخه کې رول لوبوي. په پوځي برخه کې به ډېره ونډه نه لري، بلکې په ملکي برخو کې به خپلې هڅې زیاتوي. د فرانسې خبری آژانس په حواله 1550 ډنمارکي عسکر په افغانستان کې د نړیوالو 1600 ځواکونو یا ایساف په چوکاټ کې پوځي ماموریت لري او اکثره په هلمند کې ډیر دي چې برتانوي پوځیان یې مشري کوي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر لینې اسپرسن په کوپنهاګن کې یوې غونډې ته وویل دا به تر وخت مخکې وي که د ډنمارکي پوځیانو د وتلو لپاره کومې نیټه وټاکل سي، خو دا به په هلمند کې د وضع په پرمختګ او د امنیتي پلان په تطبیق پورې اړه ولري. د هغې په وینا ډنمارکي ځواکونه به تر ضرورت زیات په افغانستان کې حضور ونه لري، خو تر هغو به دوی له دې هېواده ونوځي چې ملکي افغانانو ته د خوندي ژوند او امن اسانتیا برابره سوې نه وي. له 2001 میلادي کال راهیسې چې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پیل کړی، 9 ډنمارکي پوځیان په افغانستان کې وژل سوي دي.
www.azadiradio.com
د افغانستان په ختیځ زون کې د نړیوالو ځواکونو یو مسؤل وایي د کونړ له ماڼوګي ولسوالۍ څخه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شوی دی. نړیوال ځواکونه وایي دا وطنه د کونړ د مقاماتو پر غوښتنه کېږي او سرتیری به ټاکل شوی چې په پر نفوذه سیمو او سرحدي منطقو کې ځای پر ځای شي. له سیمې په دې اړه د روح الله انوري رپورټ اورو.
په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو د مطبوعاتي دفتر یو افغان مسول سباون هوتک ازادي راډیو ته تیر ماښام وویل چې د افغان دولت سره د شریکو مشورو څخه وروسته یې د ماڼوګي ولسوالۍ له کوړنګل نه د چهارشنبې په ورځ د بهرنیو سرتیرو پر ویستلو پیل کړی دی.
د کوړنګل مسله نن شروع شوې ده. افغان حکومت سره ستراتیژي په بنسټ چې هغوی وایي چې سرتیری باید په پر نفوذه سیمو کې میشته شي تر څو بیا رغونې او کارونه وکړي او امنیتي چارې هلته تنظیم کړي، نو ځکه دا سرتیری د هماغه پلان له مخې نن د دې راوتنه شروع شوله.
هغه وایي نړیوال 1600 ځواکونه د طالب جنګیالیو د بریدونو له ویرې د سیمې پرېښودو ته نه دي اړ شوي، بلکې د خپلې هغې ستراتیژۍ په اساس د کوړنګل غرنۍ یو ځنګل لرونکي ساحه پریدي چې په کومه کې یې په ګڼمیشتو سیمو کې د ځای پر ځای کېدو تصمیم نیول شوی دی. د کونړ والي سید فضل الله وحیدی په یو ځانګړې مرکه کې ازادۍ راډیو ته وویل دوی له تیر کال څخه په دې هڅو بوختو چې څو نړیوال ځواکونه د کوړنګل څخه راووزي او د ډیورن کرښې سره په نږدې سیمو کې ځای پر ځای شي.
دا زمونږ پالیسی ده د افغانستان د دولت چې خارجیانو ته مونږ ضرورت لرو خو په سرحداتو کې، او دا غ پالیسی په اساس اوس مونږ رورو غواړو چې د امدې سرحداتو تر ټولو کو زمونږ د آسیب پذیرې خبره چې د امدا سرحد ده د دښمن راځي د بهر نه راځي پرمړی ورځ نه مونږ دا خبره کړې ده اوس هم کو.
هغه ویل کوم زینو څخه چې بهرنۍ قوا وی راوځي د سیمې اوسیدونکو ورسره د امنیت نیولو ژمنه کړې ده، خو خلک وایي چې کچیرته نوموړي ځواکونه د هستوګنې کورونو سره نږدې اډې جوړې کړي نو د وسلوالو کسانو د راکټي او نورو بریدونو له امله به د ولسي وګړو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راشي.
د روح الله انوري په رپورټ کې مو اوریدل چې امریکایي ځواکونو د کونړ د ماڼوګي ولسوالۍ څخه وتل پیل کړی دی. د امریکا لوی څارنوال وایي متحده ایالات اوس هم هڅه کوي چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ونیسي او عدالت ته راغی، خو اریک هولډر ویل هغه تمه نه لري چې اسامه به ژوندی ونیول شي. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس په وینا د امریکا لوی څارنوال دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې نوموړی د تروریزم سره د مبارزې او ګوانتنامو زندان د تړلو په مسالو کې د جمهوریت غوښتونکو تر سخت فشار لاندې دی. خاغلی هولډر زیاته کړه چې د القاعده شبکې د مشر د ژوندي نیولو پلان هغه شان پر ځای دی، خو د نوموړي په وینا فکر نه کوي چې اوسامه به پریږدي چې امریکایانو ته ژوندی په لاس ورشي. هغه ویل موږ غواړو چې هغه ونیسو او ترې دقیق استخباراتي معلومات ترلاسه کړو. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ستر قومندان په دې وروستیو کې ویلي چې دا د امریکایي ځواکونو هدف دی چې اوسامه بن لادن ونیسي او د عدالت منګولو ته وسپاري. جمهوریت غوښتونکي د امریکا پر لوی څارنوال سخت انتقادونه کړي چې د هغوی په وینا اریک هولډر په فدرالي جنایي محکمو کې د ګوانتنامو زندانیانو د محاکمې په ترسره کولو سره د متحده ایالاتو امنیت له خطر سره مواجه کوي.
تا
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو د ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د امیروختیا وزارت وایي چې په هیواد کې د هوا د ککړوالي له امله سخته اندېښنه لري. د دغه وزارت وایان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د زړو موټرو موجودیت او د بې کیفیته تیلو واردېدل دوه هغه مهم لاملونه دي چې د هوا ککړتیا هر ورځ نور هم زیاتوي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له یوې خصوصي کمپنۍ سره یې داسې یو تړون لاسلیک کړی چې په ترڅ کې وایي په ښار کې زړه موټر داسې ترمیمېږي چې زیات دود ونه کړي. پام وکړئ په دې اړه له کابل څخه د مجاهد جواد رپورټ ته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید ټول په ګډه کار وکړي. د عامې روغتیا د وزارت ویاند ډاکټر کارګر اوغلی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر ټولو زیات اندېښنه د کابل د ښار په برخه کې موجوده ده، ځکه هوا یې تر بل هر ولایت څخه زیاته ککړه ده. نوموړي دغه راز د هوا د پاکېدو په برخه کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت نوې هڅې وستایلې او داسې زیاته کړه. دی وایي غوره به وي چې د دې کارونو تر څنګ د تیلو کیفیت هم په نظر کې ونیول شي، خو موږ تل ویلي دي چې د هوا پاک ساتل د اړوندو دولتي ادارو تر څنګ د عامو خلکو له دندو څخه هم ده. او که د ټول افغانستان په ځانګړې توګه د کابل هوا ته وګورو، نو په رښتیا هم چې موږ پرې ډیر اندېښمن یو. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د ویان په وینا په هیواد کې د هوا د ککړتیا دوه مهم لاملونه په ترافیکي سیستم کې د زړو موټرو موجودیت او هیواد ته د بې کیفیته تیلو واردول دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې په هیواد کې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره لیوی خصوصی کمپنی سره یو تړون لاسلیک کړی دی. د کورنیو چارو د وزارت ویاند زمرای بشری وایي چې د دغه تړون له مخې به د موټرو د څارنې او بیا جوړونې مرکزونه د هیواد په مختلفو برخو کې جوړ شي، څو د هغو موټرونو له ضررونو څخه خلک وژغوري چې زیات دود کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مشرتابه او د افتک کمپنۍ ترمنځ یو تفاهمنامه امضا شوه چې د دغه تفاهمنامې پر بنسټ به د وسایطو چک معاینه او انسپکشن به کیږي تر څو د دوی ماشین درست وسي او د فضا ککړوالی راټیټ کړي تر څو زموږ د هیوادوالو صحت خوندي وساتل سي. هغه مورد چې پرې تفاهمنامه کې ذکر سوی دی ویل کیږي چې د لومړنیو مراحلو د تطبیق لپاره 60 میلیونه امریکایي ډالر
ویل کیږي چې دغه پروګرام لومړی پړاو به په کابل، بلخ، هرات، ننګرهار او کندهار ولایتونو کې پیل شي. ښاغلی بشری زیاته کړه چې د موټرو د څارنې او بیا جوړونې د دغو مرکزونو د کار د پیل د نیټې په اړه د مهال خبرې روانې دي او د دې پروګرام نور پړاوونه به بیا په ټول هیواد کې پیل شي. په افغانستان کې په ځانګړې توګه په کابل کې د هوا د ککړتیا موضوع یوه ډېره جدي موضوع ده، ځکه ویل کیږي د هوا د ککړتیا له امله هر ورځ په سلګونو کسان په ډول ډول ناروغۍ وخته کیږي چې ځینې یې بیا مري هم. که څه هم د افغان حکومت چارواکو تر دې مخکې هم د هوا د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې د یو شمېر نورو پروګرامونو د پیلېدو خبرې هم کړې وې، خو زیات افغانان په دې باور دي چې دغو پروګرامونو تر اوسه پورې کومې ځانګړې مثبتې پایلې نه درلودې. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
دا چې د کابل د نن چاپ ورسپانو د افغانستان پر حالاتو څه ډول تبصرې کړي له حمید مومن څخه اورو.
ملي ارمان بیا هم په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامولو مسله راغستې او په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلی چې ایران اوس د هر اعدام شوي افغان مړي د سپارلو لپاره سل ډالره غواړي. ورسپانه په دوام کې لیکلی چې له دې مسلې سره په تړاو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او په کابل کې د ایران سفیر مشرانو جرګې ته وربلل کېږي. ملي ارمان په خپل سر مقاله کې لیکلی چې دا شمېر افغانان په ایران کې په غیر عادلانه توګه محاکمه شوي او افغانان باید په دې اړه غبرګون وښيي او د خپلو هیوادوالو د ژغورنې لپاره اقدام وکړي. هیواد د خپل لومړي مخ په سر کې د کابل په نړیوالې غونډې بحث کړی او په دې ترڅ کې غوښتل دي چې د عدلي او قضایي ملي پروګرام لومړیتوبونه د دې غونډې په اجنډا کې ونیول شي. ورسپانه په خپله سر مقاله کې بیا د سولې په ملي مشورتي جرګې بحث کړی چې پر روانه میاشت کې په کابل کې پرانستل کېږي. ورسپانه لیکلي که څه هم د دې جرګې د جوړولو ستر مسولیت د حکومت په غاړه ده، خو د ورسپانه په وینا دا د هر افغان دنده ده چې د سولې په اړه فکر وکړي او د ستر هدف ته د رسېدو لپاره د هڅه وکړي. ورسپانه د همدې موضوع په اړه په جلا مطلب کې دا غوښتنه کړې چې مخالفین هم باید په دې جرګه کې ګډون وکړي. خدمتگار بیا په افغانستان کې د ایران په لاس وهنو بحث کړی او په دې اړه د افغان دولت چوپتیا تر پوښتنې لاندې راوستلې ده. روسپانه په دوام کې د ایران د ولسمشر روسیو څرګندونو ته په اشاره چې پکې په افغانستان کې د روان جنگ د تحقیقاتو غوښتنه شوې، له افغان دولت نه غوښتلې چې د دغه ښاغلي خوله دې بنده کړي. په روسپانه کې د ترهګرۍ په ضد د عرب علماو نوې فتوا هم راخیستل شوې او لیکل شوې چې په ټولګټو ادارو حملې، په ځمکه کې فساد، د الوتکو تختول، د ودانیو ورانول، ورانکارو ته پناه ورکول او د هغوی عقیدوي، مادي او مانوي ملاتړ ټول جرائم دي. پروسپانه کې اوس لبیا په هلمند کې د ایټالوي ډاکټرانو د نیولو موضوع سیړل شو او دا ځل لیکل شوی چې دغه ډاکټرانو د افغان خبریال اشمل نقشبندي په وژلو کې هم لاس درلود. ویسا بیا په خپل لومړي مخ کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د کړنو په اړه د مشرانو جرګې سخت غبرګون راغستی او لیکلی دی چې دوی له وسله والو مخالفینو سره مرسته کوي. روسپانه د مشرانو جرګې د غړو په حواله لیکلی، که امریکا او متحدینو په افغانستان کې سوله نشي راوستلی نو عامو افغانانو ته د وسله ورکړې سو خپله د ځان دفاع وکړي. روسپانه افغانستان ته د سرتیرو د استولو لپاره د روسي مشرانو دریسه هم کتنه کړې او د دغه هیواد د ولسمشر په حواله لیکلی چې دوی نه غواړي خپله تیره ترخه تجربه تکرار کړي. روسپانه په خپله سرمقاله کې د انتخاباتو د قانون پاره د ولسمشر کرزی د فرمان په رد د ولسی جرګې په ټینګار انتقاد کړ او لیکلی چې له دې سره په انتخاباتو کې د بهرنیو د لاسوهنې زمینه برابرېږي. اسلام افغانستان په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان سیمې پر روانو حالاتو خبرونه او تبصرې خپره کړې دي. انیس په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې چاپیریال ته پور پېښو ستونزو بحث کړ او د هغې اصلي لامل د موټرو زیاتوالی او د بې کیفیته تیل کارول ښودلی دی. خو اسلام په افغانستان کې د عامه خلکو د وژلو په مسلې بحث کړی او لیکلی چې د دې ستونزې په دوام سره هیڅ یوه ستراتیژي نشي کولی د افغانانو زړونه خپل کړي. او سرنوشت بیا د خپل لومړي مغټ سلیک په افغانستان کې د جرمن ځواکونو ماموریت ته ځانګړی کړی او لیکلی دی چې 25% جرمنیان له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو وتل غواړي. په روسپانه کې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په محل د عامه خلکو د مرګ ژوبلې مسله هم راخیستل شوې او په دې ترڅ کې د امریکا د دفاع د وزیر په حواله لیکل شوی چې دوی دغه مسله څېړي. او روسپانه په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د شتو ستونزو په اړه د برتانیې د بهرنیو چارو د وزیر په روسیو څرګندونو بحث کړی او لیکلی چې د فکر او عمل ترمنځ تضاد ستونزې زېږوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان یو شمېر سیمې د تاوتریخوالي له لړۍ سره مخامخ دي، په دغه هیواد کې سخت ګرمۍ او د برېښنا نشتوالی هم د خلکو لپاره راز راز ستونزې پیدا کړې دي. له پېښور نه د ازادي راډیو خبریال رانا مسرت د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
په دې وروستیو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د هوا په ګرمېدو سره خلک د برېښنا له نشتوالي څخه شکایت کوي. په 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ښارونو کې 11 ساعته د برېښنا پرچاوي تر سترګو کېږي. خلک وایي چې دوی له سختو ستونزو سره مخ دي. محمد شبیر او اشرف حسین آزادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل،
اوشن ټاون کې اوسېږم، لوډ شیډنګ خو ډېر زیات دی، لګ نه لګ ډېر زیات دی. حکومت خدا اعلان کړی و چې 11 به لوډ شیډنګ وي، 15-16 نه ډېر زیات، موږ ټول ډېر زیات متاثره شي. پلی جو 11 بجلی لاړه شي نو بیا څه 4 راشي، نو بیا څه سهار 9 پاسو، نو ډېر تکلیف دی. موږ غریبان خلک یو، څه کار روزګار خو به هم کوو، په شپې دم تکلیف، څه ګرمي هم دی، ماشومان هم کور کې
شور ریوش میکنم، دایجا کار خیاطی را میکنم.
هغه وایي په پیښور کې ژوند کوم او خیاطی کوم. د برېښنا وضعیت ډېر خراب دی، له یوې خوا ګرمي ده، بل خوا زموږ کار خراب دی. هر ورځ 11 یا 12 ساعته برېښنا نه وي، نیستمن یم، بل خوا هم نشم تلی. هر ورځ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې په لسګونو کسان د برېښنا د نشتوالي او اوږدې پرچاوۍ له امله مظاهرې کوي. ورځ تر ورځ دغه مظاهرې زیاتېږي او کله خو هم دغه مظاهرې په تاوتریخوالي بدلېږي. دوی وایي چې د برېښنا د نشتوالي له امله فابریکې تړل شوي او په سلګونو کسان وزګار دي. مظاهره کوونکي د پاکستان له حکومت څخه غواړي چې دغه ستونزه دې ژر تر ژره هواره کړي. خو د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی امریکې ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د امریکې له متحده ایالاتو څخه هم په دې اړه د مرستې غوښتنه وکړه. هغه وایي پاکستان د برېښنا له ناورین سره مخ دی. دغه ناورین زموږ د هیواد پر اقتصاد نیغ په نیغه اغیزه کړې ده. د برېښنا دغه ناورین د خلکو له توان څخه اوچت دی. زموږ خلک هره ورځ 15 ساعتونه بې له برېښنا په 113 فارنهایت درجې ګرمۍ کې تیروي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکي وایي هڅه کوي چې له ایران څخه هم برېښنا وارده کړي. د پاکستان د برېښنا وزیر پرویز اشرف خلکو ته مشوره ورکړې چې د برېښنا د پرچاوي په صورت کې دی له هغې څخه په سمه توګه کار اخلي. که څه هم چې په پاکستان کې د برېښنا کمښت مخ په زیاتېدو دی، خو د رسمي راپورونو له مخې دغه ستونزه له 2000 کال څخه رامنځته شوې چې د هغې اصلي لامل د اوبو په بندونو کې کموالی ګڼل شوی دی. رڼا مسرت، ازادۍ راډیو، پېښور.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته انتظار باسي. په پېښور کې د پوسټ باکس شمیره ده 204 اتیا. ازادي رادیو
دا ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو سیمو او منطقه کې په منځنۍ صفه 1296 باندې اوریدل شي. سات لسنیمه بجې کېدونکو دی سالم احمد صالح څخه دا مهم خبرنو سر ټکی اورو.
راپور نوې د کونړ ولایت له مانګوي ولسوالۍ څخه د امریکایي پوځیانو وتل پیل سوي. ډنمارک غواړي په افغانستان کې روان میلادي کال د خپلو عسکرو شمیر کم کړي. جرمني ژمنه کړې چې د افغانستان په شمال کې به د خپلو توپچي قواوو په تقویه کې مرسته وکړي. په زابل او کونړ ولایتونو کې امنیتي مسؤلان وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په لارو کې یوولس کړۍ نوي شخصي ماینونه کشف کړي. هرات د لوی سرنوالۍ ورغلې هیئت وایي خلک د پولیسو له ناسم چلند او په عدلي او قضایي ادارو کې د فساد له موجودیته شکایت لري. د چین په لویدیځ کې د وروستي زلزلې له امله د مرګ ژوبل شمیر تر 600 واوښت. او د نړۍ د سترو قدرتونو استازو په نیویارک کې په خپل غونډه کې پر ایران د دغه هیواد د اټومي پروګرام له امله د نویو بندیزونو پر لګولو بحث وکړ.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. قدر منور جن کو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه او مهم ریپورتونه او په زړه پورې مطالب په انټرنیټ کې زمونږ په ویب پاڼه یعنی ازادي راډیو ډاٹ کام باندې هم ولولې او همې ووینئ. او اوس هم ورسیږي د دې ونې بحث ته. د دې ونې بحث د انتخاباتو د قانون موضوع ته ځانګړی شوی دی.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او خیر چاري. د ازادۍ رادیو د دیونه باز د انتخاباتو د قانون مسلې ته ځانګړې شوې ده. افغان ولسمشر حامد کرزي د تقنینی فرمان په صادرولو سره د انتخاباتو نوې قانون هغه محل نافذ کړ چې د ولسی جرګې غړي په ژمنه یو رسټ تللی ول. خو د وکیلانو تر راټولېدل وروسته د قانون د ولسی جرګې د اکثرو غړو لخوا رد شو. افغان چارواکي وایي چې ولسی جرګه نشي کولای چې د خپل کار په روسي کال کې پر دغه قانون بحث وکړي. خو ولسی جرګه د قانون رد او یا تاییدول خپل قانوني حق ګڼي. په نننۍ بحث کې موږ سره ملمانه دي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور، د افغانستان د ولسی جرګې غړی ډاکټر فاروق میړنه، او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ټولنې فیفا اجرایوي مدیر جانداد سپینغر. درنو ملمنو ستړي مشي. خپل لومړنۍ پوښتنه بل خاغلی میړنی سیب څخه وکړو. خاغلی میړنی، د افغانستان انتخابات پر قانون د باسونو لړۍ کوم ځای ته رسیدلې ده؟
تشکر کوم. خپل احترامات ستاسو اوریدونکو ته رسوم. تاسو ته معلومه ده چې کله چې د روساتي خلاصه شو چې راغلو دلته د انتخاباتو قانون د یو فرمان په شکل باندې د رئیس جمهور لخوا صادر شوی و د شورا ته راغی. دا درسته ده چې په د یو سلو نهمې مادې د قانون اساسي په اساس باندې ملي شورا د خپل د کار یا د خپل دورې په آخر کال کې په دې کې هیڅ نوه تعدیل او هغه نشي راوستلی. ولې په نهاوی اومه ماده کې د قانون اساسي د ولسی جرګې ته دا حق ورکړی دی چې کله په رسخاتیو کې د یو فرمان صادر شي هغه باید په کله چې د شورا په د شورو نه په دیرش ورځو کې دو باید دا فرمان د تصویب دپاره ولیږي. تصویب دپاره چې ولیږي د هغه ولسی جرګه د تایید او د رد حق لري چې دا تایید کړی دی. دا فرمان چې کله ولسی جرګې ته راغی، ولسی جرګې ته تقریبا په اتفاق را سره دی، یوه رایه مخالف او نور ټول په اتفاق را سره دا رد کړل. او د هغه طبي پروسیجر په اساس باندې دا اوس مشرانو جرګې ته تللی ده. مشرانو جرګې تر اوسه پورې دا مطرح کړی نه ده چې وګوري. اگر چې داسې ویل کېږي اوس هم چې خپله په مشرانو جرګه کې هم داسې یو فشار شته چې دا باید راشي او مطرح شي. خو وګورو چې مشرانو جرګه څه کوي، چې تاییدوي که ردوي. بعد د هغې نه که تایید یې کړله، خو دا پروسیجر یعنی د هغه فیصله یې تایید کړه، د ولسي جرګې فیصله یې تایید کړه، بیا به رئیس جمهور ته ځي. رئیس جمهور به توشیح کوي. که احیانا رئیس جمهور توشیح نه کړي، بیرته بیا راځي هغه ته ولسی جرګې ته، او ولسی جرګې باید په دوه سلسو باندې بیا ردوي دا فرمان، بیا نو دویم ځل توشیح ته هم ضرورت نه لري، او بیا د مشرانو جرګې ته لیږلو ته هم ضرورت نه لري. دا د یو قانون په شکل باندې پاتې کیږي. او همدارنګه که د مشرانو جرګه هم دا رد کړي، نو بیرته چې راغله هلته به په دوه سلسو باندې دو بیا کدارتي دا وګورو چې یو طبي پروسیجر باندې روانه تر اوسه پورې اما فعلا د ولسي جرګې له خوانه دغه فرمان رد شوی دی. دا درسته چې که د یوې خوانه قانون اساسي یو سل نهمه ماده دا حق هغه ته نه دی ورکړی چې په ولسي جرګې ته چې په فرمان کې یا په دې قانون کې تعدیل راوړي، خو د بلې خوانه نهه اویا اومې مادې دا حق ورکړی دی چې په کل سره دا یا تایید کړي یا رد کړي.
نور صاحب، د انتخابات د قانون برخلیک په نو آخر څنګه شي؟ په داسې حال کې چې ولسي جرګه دغه قانون ردوي، او که څه هم میړنی صاحب وایي چې مشرانو جرګې په دې قانون بحث نه دی کړی، خو داسې ویل کېږي چې مشرانو جرګې تقریبا دغه قانون منلی دی، د دې برخلیک به څنګه شي آخر؟ او ستاسو په نظر کوم قانون، پخوانی قانون که اوسنی قانون، کوم قانون تاسو ته ښه دی دا مهال چې هغه پلی کوي او انتخابات په شفاف ډول ترسره شي؟
ډېره زیاته مننه زم ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لومړی برخه مستاس دغه دوه پختره ته دواړه البته تقنی فرمانو چې د ولسمشر لوري توشه شوی ول، او د هیواد د دلی وزارت لوري په رسمي جریده کې چاپ شوی ول، او د اجرا ول ول. مونږ ته فرق نه کوي چې کوم قانون په کوم شکل ده، ولې مونږ په خو هم ځین نظرونه پیشنهادونه درلودل چې هغه د ولسی جرګې سره شریک کړي ول، تر څو پات دوی په خپل وخت باندې خپل کار کړي وای تقریبا دوه کال وړاندې، او په خوانی قانون کې ځین تغییرات راوستي وای ځکه چې مونږ تجربه درلودله د انتخابات په اړه. پر هل ولسی جرګې ځنډ ک دوه کاله قانون د دوی سره پاتې شه، شاید د دوی په انوارې او میزونو کې هغه زوړ شوی وي، مګر لاسې ونه خوړ چې په هغه کې تغییرات راشي. زه په دې باندې نه پوهېږم چې ستونزه به چیرته وي، خو مونږ خپل کار په خپل وخت باندې کړی وو. دوهمه مسله دا چې کوم قانون به بهتره وي، دا مسله هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته فرق نه کوي چې کوم بهتره وي، دواړه قوانین دي، مونږ فقط اجرا کوونکي او اجرا به کو. ولې کوم څه چې ډیر مهم دی هغه دا چې مونږ ته دغه اوسنۍ قانون چې د ولسمشر له لوري توشه شوی ده په رسمي جریده کې خپور شوی، مونږ ته په رسمي ډول رسیدلی دی، او زمونږ څخه غوښتل شوی دی چې باید دا قانون تطبیق شي، یعنی پلی شي، چې مونږ مجبور یو دا قانون تطبیق وو. ځینې خبرې په مطبوعاتو کې اوریدل کېږي چې د ولسی جرګې او د افغانستان د حکومت ترمنځ ستونزې راولاړې شوې دي د ټاکنو د قانون په اړه. زه فقط خپل شخصي نظر په دې برخه کې څرګندولی شم چې ولسی جرګې د یو سل او نهمې مادې په اساس باندې په وروستۍ کاری کال کې نشي کولای چې په قانون کې تغییرات راولي. اصلا دوی نشي کولای چې په اجندا کې ونیسي، کله چې په اجندا کې ونیسي نو د رد او د نورو صلاحیتم فکر کوم چې د یو سلو نهم ماده د اساسي قانون پر بنسټ باندې محدود په دې برخه کې. پر حال په دې خبره باندې زه بیا هم ټینګار کوم چې زموږ مربوط نه کیږي دا فقط د ولسی جرګې او د حکومت خپل کار ده، دوی د خپل منځ کې د ستونزو سره حل کی او حتی د مشرانو جرګې سره د حل کی. وروسته چار قانون د منلو وړ شو او د ولسمشر لوري توشه شو، پر رسمي جرګې کې خپور شي، مونږ ته راورسیږي پر رسمي ډول، مونږ باغه پلی کوو، مونږ په دې برخه کې کومه ستونزه نه لرو.
که عملاً نور صاحب تاسو دغه قانون د پلي کولو په درشل کې یاست، نو بیا نو دغه د ولسی جرګې باسونه چې په دغه قانون باندې فکر نه کوي چې دا به تر واده وروسته نه کریزي وي، اوس دغه قانون د پلي کولو په وخت کې تاسو فکر کوم چې نوملیکنې د بهیر د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي دي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
بلې، دا ډېره په ځای پوښتنه ده چې تاسو مطرح کړه. اوس چې د ولسمشر له لوري قانون نافذ شوی دی، په رسمي ډول مونږ ته رارسېدلی دی، ولسی جرګه په دې باندې ټینګار کوي چې په دې کې باید تغییرات راشي، پخوانی قانون باید پلی شي. په دې مسایلو باندې دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون کار نه ده، او مونږ په دې باندې نور نه غواړو هم چې ډېر زیات خبر وکړو. دوی د خپل منځ کې د ستونزو سره حل کوي، یعنی حکومت او ولسی جرګه. هر څه چې د دوی وروسته پریکړه وه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د راوستي مونږ باغه پلی کړو.
خاغلی سپینغر، ټاکل شوی د ولسی جرګې غړي د انتخابات قانون خپل باسونه لسره پیل کړي، آیا رښتیا هم د ویناو لمخې د دوی د کار د قانون خلاف خبره ده او که څنګه؟ دلته مخکې خاغلی میړنی د یو سل نهم یو نهاویایمې مادې خبره هم وکړه د اساسي قانون، په دې وخت کې ستاسو نظر څه دی؟
ډېره مننه. زه خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو محترمه اوریدونکو ته وړاندې کوم. زمونږ د نظره زه فکر کوم تر اوسه پورې دا ټول پروسیجر چې تعین شوی دی قانوني شکل لري. رئیس جمهور تقنینی فرمان په غیاب د ملي شورا کې ورکړی دی. دا هم یو قانوني حقوقي حرکت دی او عمل دی، او کولسی جرګه دا مسله رد کړې ده. دا فرمان دا هم یو قانوني او مشروع کار دی زموږ د نظره. دلیل دا دی چې وګورئ، دلته که مرجع د تفسیر د اساسي قانون موجود وي، نو بیا سیده هیچا حق نه لرو د چې هغه ولو صراحتونه وضاحتونه چې په مادو کې دي دغه په اساس باندې خپل صلاحیت تعریف او تعبیر کی. خو وخت چې دا مرجع نشته دی، حکومت ځان ته صلاحیت ورکوي چې خپل صلاحیتونه د همدغې وضاحتونو د مخینه، لکه په نهه ویمه ماده کې چې رئیس جمهور ته دا صلاحیت ورکوي چې په غیاب د شورای ملي کې د یو تقنینی فرمان د ضرورت په حالت کې صادر کاندي، د خپل صلاحیت ری تعبیری بنان باید ولسی جرګه شورای ملی ته هم دا د حق محفوظ دی چې دویم دغه صراحت نه زګه پم دی ماده کې بیا صراحت داده چې درته یو تایید دغه فرمان صلاحیت ول د شورای ملی دی. نو زمونږ د نظر ک غواړو چې د صراحتونو باندې په دغه ماده کې ته دغه وکو استناد کوو، صراحت کافی موجود دی د دواړو قوت لپاره. نو سول نه همي ماده په پرابطه باندې کو ګورو او د حقوقي نظر ته تفسیر کو. البته بیا هم زوایم چې مونږ مرجع تفسیر نه یو، خو راځي چې ک استناد کو په بعض دلایل. اول خدا دلیل دی سول نه همي ماده کې چې وخت تقنینی ورګان ته صلاحیت ورکول کیږي نه په اخر کال کې، هیڅ بل ورګان هم د صلاحیت نه لري. بیا ک په کلماتو په عبارتو راځو، دلته د تعدیل وړاندیز ویل شوی دی. د ولسی جرګې عمل مسله د تعدیل نه ده، ځکه تعدیل هغه شی ته وایي چې تاسو یو شی اضافه کوي یا کموي یا حسبوي. تعدیل معمولا د لغوي نظره همدی معنی ته دغه کی تعبیر کېدای شي. رد یا تایید اصلا تعدیل نه ده. نو بنان د ولسی جرګې کار د حقوقي نظر مشروع دی، ځکه که په دې باندې مستند وکیل کنه نور سبچو چې اصل نه وي ماده په اساس دوینش کولای کده هم ورسره ومنل شي. بیا ولسی جرګه وایي چې دا رد یا تایید د تعدیل نه ده. مون په کل کې رد کړی دی، په تعدیل مثلا بحث نه دی کړی، چې هم زیات کړی نه دی، کم کړی نه دی. نو زمونږ د نظر کامل اندارون قانوني دی. د کمیسیون پر اړه باید دوه مچې دا مسله ردوم چې کمیسیون ته فرق نه کوي چې کوم قانون د قانون تطبیقول کې اورګان دوی دی. سخت قانون، خراب قانون په دوه نظر په دوی لپاره مهم دی. خراب قانون اول د عملی نظر وخت دی ته تخنیکی ستونزې، لوجستیکی ستونزې رامنځته کاندي، دوی ډیر مصروفه کاندي، دوی کار زیات کی او دوی مدیریت د ستونزو سره مخامخ کی، دوی ته فرق کوي. همدار رقم که خدای نه خواسته خراب قانون مشروعیت د پروسی سوال لاندې ویسی، دوی پاپ کې بدنامه دي ځکه دوی تطبیقون کړي. نو زما داسې نظر دی چې فرصت کافی موجود و چې باید کمیسیون صبر کړی وای، ځکه دوی 140 ورځې مخکې د تاریخ د انتخابات نه، یعنی د 8م د سمبلې نه، دی خو کولای شي صبر وکړي. نو دا وخت تر اوسه پوری دوی ته موجود و، دوی باید صبر کړی وای چې دا کړکیچ د دې دوه قوو ترمنځ ختم شوی وای، او دوی به پروخنایی کوي بیا به لیدلی وای چې کوم قانون تطبیق کړي.
تاسو چې دې بیر نه کار اخستل
شي، بیر نه کار اخستای دي.
نور سپ ټاکل شو د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات روان کال دوګي د میاشتې په 20مه نیټه تر سره شي. خو د انتخاباتو د یو داسې قانون نه موجودیت چې ټول خواو ته د منلو وړ وي، انتخابات به غیظمن نه کړي. ستاسو په نظر
مخکې دې چې ستاسو پښتنو تر شمه فقط وړم الله
د سپین غر
نظر ولرم د جناب سپین غر سپ خبر پد زه په دې باندې نه پوهیږم چې هغه قانون سپین غر سپ چشته وي او خراب قانون چشته وای. مونږ ته قانون راځي، مونږ د تیرو انتخاباتو څخه ځینې تجربې درلودلې، هغه په مادهوار مشخص کړي، بند په بندوم ځانګړي د تیر قانون سره ولسی جرګې ته ولیکل شي. که چیرې د تغییرات راشي، نو ممکن دغه پروسه په ښه توګه ترسره شي. ولې دا چې په هغه وخت کې دا خبره ونه منل شوه یا ترسره نه شوه یا کوم بل ستونزه وه، هغه د ولسی جرګې خپل کار و په صورت. اوس چې جناب سپینغر صاحب وایي چې ولسی جرګه یا تقنی فرمانونه باید په دیرش ورځو کې ولسی جرګې ته وړاندې شي او بیا یا رد یا تایید شي. د دلیل لوري وګوري مشخص شوی ده نور فرامین نه د ټاکنو د قانون پاکله، ځکه چې 109 ماده د ناوی او ماده څخه وروسته راغلی ده. دلته استثناء راغلی ده، د استثناء خبره چې دغه قانون په هیڅ ډول باندې نشي کولای چې ولسی جرګه په ورسته کال کې پر خبر وکړي ته پاجنده کې ونیسي. ولې ما په ولسی جرګه کې د مطبوعاتو لار وویدل چې دوی تقریبا د 40 څخه ډیر موارد باندې خبرې کړې دي او په دې کې ستونزې را برسره کړې دي. ولې دي چې د دې په اساس باندې باید دا قانون ونه منل شي، یعنی دغه نوې توشوه قانون. بیا هم دا په موږ پر ډیر اړه نه لري، ځنه شمه کولای چې ډیر په دې باندې خبرو کوم. فقط د زما تقریبا شخصي غونډه نظر وو. را به شو د 140 ورځو پاکله یو سلو څلوېښت ورځې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکې باید د انتخاباتو تاریخ مشخص کړي. یو سلو شل ورځې مخکې باید هغه کلیدي تاریخونه باید په واضح توګه بیان کړي او مطبوعاتو او خلکو ته اعلان کړي. وګورئ، موږ دا کار وکړو تقریبا شاوخوا یو سلو څلوېښت ورځې د وږي یا سنبلې وویشتمې ته پاتې وې چې موږ د انتخاباتو تاریخ مشخص کړو. او همداشان په دې وروستیو کې کله چې موږ د کلیدي تاریخونه مشخص کول، په دې کې هم داسې یو محدودیت نه دی مشخص شوی چې تاسو باید فکس یو سل شل ورځې دا مسله هغه کوي و حد اقل، یعنی د هغې څخه مختم که اعلان شي کومه ستونزه نشته دی، ځکه چې افغانستان ډیر ستونزې لري. تاسو پوهیږئ چې د موادو انتقال بلابلو سیمو او محلاتو ته دا یو ستونزمن کار دی، یو درون ماموریت ده. نو موږ مجبور یو چې ځینې کارونه مخکې له وخته تنظیم کړو او په هغه باندې غور وکړو تر څو وکولی شو هر سیمې ته او هر محل ته موږ د انتخاباتو مواد ورسوو. نو ممکن ځینې ورځې مخکې دا مسله ترسره شوې او هدف هم غرض هم همدا و تر څو زموږ مواد او همداشان کوم سیستم چې موږ دا کار تر مسته کړی د تیرو انتخاباتو سره لږ څه بدلون پکې راغلی ده. دغه څوک چې زر کارته موږ ته مشخص کوي د دې لپاره موږ اته د سلو دوه سوو څخه ډیر کارکوونکي ګمارل دي تر څو دا په ښه توګه چیک شي، پروسس شي او بلاخره دا مشخص شي چې واقعا دغه فرد چې زر ملاتړ کوونکي له ځان سره لري دا څومره ریښتینی دي، آیا یو ملاتړ کوونکي څو کسانو ته خپل کارت ورکړی کنه. د دې لپاره یو ماموریت ته یو میکانیزم ته اړتیا ده چې دغه میکانیزم په پام کې نیول د هغې لپاره یو وخت اړین ده چې موږ دا ټول شیان سنجولی دي او وروسته هم دا کار ترسره کړی دی. بیا هم په پایله کې فقط په نتیجه کې دا وایم چې د مطبوعاتو لخوا اوریدل کیږي چې د ولسي جرګې او د افغانستان د حکومت ترمنځ د انتخاباتو په قانون باندې ځینې ستونزې راولړل شوې دي. زه فکر کوم چې نوموړی باید ولسي جرګه د مشرانو جرګې سره دغه ستونزه حل کړي چې د دوی ترمنځ هم دغه ستونزه شته دی. کله چې دوی په خپل هغه یو تعمیر کې چې تقریبا لس متره سره فرق کوي دغه ستونزه حل کړه، وروسته د هغې څخه د باید د افغانستان د حکومت سره حل کړي او په ډیر عاجل وخت کې په ډیر کم وخت کې نور دغه مسله نه ځنډوي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راپور ورکړي چې بلاخره مسله څه کې تر څو موږ په دې برخه کې اجرات وکړو.
یعنی تاسو وایئ که اوس هم تغییرات راشي په دغه قانون کې کېدلی شي د اجرا وړ دي؟
که چیرې دواړه مجلس چې هم د نمایندګانو مجلس او هم د مشرانو جرګې دوی سره سلا شي یا په تغییر یا هم د دغه قانون په تصویب باندې وروسته ولسمشر ته ورسیږي او هغه توشي کې بیا عدلي وزارت ته لاړ شي د مسله، یعنی په کم وخت کې او مونږ ته ورسیږي په رسمي ډول باندې مونږ اجرا کوونکي او مونږ په دې کې کومه ستونزه نه وینو. مونږ فقط د قانون پلي کوونکي او مونږ باید هغه قانون چې توشي شوی وي پلي کړو.
کوم کارونه شته چې اوس پیل کړی دي د انتخاباتو لپاره؟ دا د سبوسنی قانون د مخې نه دی پلان شوی، په دې کې کوم تغییر نه راځي، کوم ستونزه نه راپیدا کیږي؟
ولنه دا په دې برخه کې یو ستونزمنه خبره ده، ځکه چې ټول طرز کړنلارې او کړندودونه د نوي قانون په اساس باندې تنظیم شوی دي او د هیواد څلور دېرش ولایتو ته لیږل شوی دي. نو کچیرې احیانا په دې قانون کې، یعنی دا قانون د چالش څخه ولېږي، کوم بل قانون راځي او یا هم پخوانی قانون، موږ باید دغه ماموریت بیرته د سره ترسره کړو په هیواد کې. یعنی په څلور دېرش ولایتو کې موږ باید ټول مواد سره ولیکو. دغه ستونزه شته دی. په دې برخه کې موږ په دې وروستي کانفرنس کې هم څرګندونه درلودې. ولې دا چې کوم قانون توشي شي او هغه پلی کیدونکي وي، موږ د هغې پلی کوونکي نهاد یو او موږ باید هغه کار ترسره کړو که ستونزمن هم وي. ولې کوم څه چې هغه ډیر اړین دي په دې باندې زه بیا هم ټینګار کوم چې البته موږ ټول کارونه د نوي قانون په اساس باندې تنظیم کړي دي او پر مخ یې بیایو.
میړه صاحب، د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې انتخابات به د نوي قانون پر بنسټ جوړیږي او دوی دغه کارونه هم د نوي قانون پر بنسټ پلان کړی دی. نو کدا سی وشي ولسی جرګه به دا ومني او کنه، او کدا ته وای شي دا قانون کوم ماده د باسونو او ګلو ناندرو لامل ګرځیدلی دی؟
مخکې دینو چې تاسو دې سوال ته ځواب ویم، باید یو موضوع سره باید تماس ونیسم چې هغه پخپله نور صاحب وویلی چې تقریبا دوه کاله د انتخاباتو قانون د ولسي جرګې د غړو په الماریو او راوکونو کې پروت و. زه فکر کوم دا حقیقت نه لري او زه په دې نه پوهیږم چې رښتیا هم نور صاحب هم دومره بې خبره دی او که اسې یو خبره کوي. دا قانون دوه کاله مخکې رښتیا هم راغی ولسي جرګې ته، په ولسي جرګه کې بحث په وشه او بالاخره یوه موضوع راغله چې هلته د کوچانو د حقوقو مسله وه او یو ګروپ ول چې دا امتیاز ته بل ول نه دی امتیاز د قانون کې شته په دې بار جدي شه خو نتیجې ته سره ونه رسید بیرته وزارت ته دې ته ولیکلو او وی ول چې دا باید تفسیر شي په هماغه وخت کې هم په دې ټینګار وشه چې د یو کمیسیون چې په قانون اساسي کې ده چې د قانون اساسي د تفسیر لپاره یو کمیسیون جوړ شي دا باید جوړ شوی دی نه بودیجه غوښتله او نه کوم داسې سخت کار و په نهایت یې 15 کسان وو یا به اوو کسانو یا به نهه یا به لس کسانو چې انتخاب شوی وی دا باید په هماغه وخت کې یو کمیسیون ټاکل شوی وی ډېر مشکلات داسې شته دی چې لکه دا اوس چې د انتخاباتو په قانون کې و همداسې نور به و دې مشکل نه به اوس خلاص وي خو چې هغه کمیسیون تر نن ورځې پورې هم جوړ نه شو دا مشکل راغی دا قانون اصلا د شورا سره نه دی پاتې شوی شورا نه په هماغه خپل وخت کې تللی دی اصلا شورا سره هېڅ موجود نه دی دویمه خبره دا ده چې دوی چې په 109 ماده په اساس باندې ولسی جرګه هیڅ حق نه لري چې خبرتو قانون کې په ورستی کال کې تعدیل راولي دا زمونږ ته بالکل صحیح خبره ده ولی یو خبره ده زه غواړم اصلا ټول دا څو کرته یاد کړه خو د دې په چستاسي اوریدونکو په دې پوه شي چې دا نه هغه ماده چې شه ده دا ځکه مټ غواړم چې ولولم تاسو ته نه هغه ماده د قانون اساسي وي چې حکومت کولای شي د ولسی جرګې د تعطیل په حالت کې له بودیجه او مالی چارو پلاتا د بیرنۍ ارتیاو پر اساس تقنینی فرمانونه ترتیب کړي تقنینی فرمانونه د جمهور رئیس تر توشي وروسته د قانون حکم پیدا کوي تقنینی فرمانونه باید د ملي شورا د لومړی غونډې تر جوړېدو وروسته د دیر شورزو په اوګدو کې هغه ته وړاندې شي او که د ملي شورا لخوا رد شي اعتبار نه لري زه دا وایم چې کوم دب کې ګوتې نشولې آیا دغه فرمان ولې ولسی جرګې ته راغی خو را دې لپاره راولېږه چې دا باید یا رد کړي یا تایید کړي دلته یې واضح ویلي که د ملي شورا لخوا رد شي اعتبار نه لري نو زه دا وایم چې اصلا دا فرمان رد شوی دی دا کار د لکه څنګه چې سپین غر صاحب وویلې دا فرمان صادرول د رئیس صاحب جمهور هم قانوني کار کړی او ولسی جرګې هم د خپل صلاحیت نه کار اخیستی قانوني برخورد کړی اوس تللی دی د مشرانو جرګې ته چې هلته به وشي که چیرته هغه هم د ولسی جرګې هغه تایید کړله فیصله تایید کړله خو توشیې دپاره به ځي رئیس جمهور ته او که توشیې نه کړه رئیس جمهور بیرته ولسی جرګې ته راځي په 200 باندې به یې بیا رد کړي بیا په خپله باندې چې رد شه هماغه زوړ قانون به کړي او که رد یې نه کړلو نو نوی قانون به په کار اچول کېږي عملي کېږي به دا اوس تقریبا په یو قانوني پروسه کې دی دې باندې څوک نه شي ویلی اوس چې دا ښه دی که دا نه دی موږ به څه کوو دا په خپله باندې قانوني پروسه ده که چېرته د ولسی جرګې نه دویم ځل په 200 کې رد نه شه خو طبیعي خبره ده همدغه به په چلېږي همدا به د قانون رعایت لري عمده ټکي پکې ډېر دي اصلا ډېر زیات هغه شته مثلا زه تاسو ته داسې وایم په نوي قانون کې چې موږ غوښتل چې په هغه وخت کې هم چې په دې کې تعدیل راشي هغه په همدې وو چې تاسې اوس وګورئ زه ایران دې ته یم دې قانون ګزارانو ته د ولایتي شورا د پاره معیار تحصیل ټاکلی ولسوالۍ شوراګانو ته یې ټاکلی رئیس جمهور ته یې نه دی ټاکلی چې که بې سواده مي کېدای شي رئیس جمهور شي دا کن مني یا هغه ارګان چې هغه قانون ګزار ارګان دی مقننه قوه ده پارلمان د پاره تحصیل هېڅ معیار نه دی ټاکلی اوس تاسې ووایئ چې ولسوالۍ شورا مهمه ده که یو پارلمان ولسي جرګه مهمه ده هلته داسې یو یا فرضاً ښځو په ونډه کې خبره ده مخکني قانون کې حد اقل یوه ښځه باید د یو ولایت نه راشي خو که په دې قانون کې داسې ده چې که چېرته ښځه په یو ځای کې یا پیدا نه شي او یا هغه نه شولله نو څه کېږي به خپله کمیسیون باید دا حق لري چې یو بل څوک معرفي کړي دا نو معلومه چې دا به څوک معرفي کوي که نه یو یا فرضاً داسې مسایل نور شته دی دلته بین المللي ټولنه د شکایاتو کمیسیون کې دخیله وه په نوي قانون کې په شکایاتو په کمیسیون کې دخیله نه ده خلک تشویشونه لري رښتیا خبره وي فکر کوي چې دا پارلمان ته چې خلک ځي دا په انتخاباتو نه دي خدای دې وکړي چې د ډېر ښه انتخابات به وشي او د خلکو دا تشویشونه نه به شي زموږ ارمان هم همدا دی د افغانستان د خلکو ارمان هم همدا دی چې لااقل په نسبي شکل یو څه شفافیت خو ولري که نه او که داسې وي چې بالکل داخل په داسې یو تیاره کې وي یعنې اوس داسې ذهنیت بلکل بدل شوی چې دا هسې یوه بانه ده انتخابات په میلیونو ډالره مصرف کېږي چټي بې ځایه مصرف کېږي وخت ضایع کېږي لیکن اصلا چې څوک وغواړي هماغه راځي او وخت نمونه لیکل شوي وي یعنې دا اوس هم دا واضح دي تاسو یې اورئ نو زما عرض دا ده چې د انتخاباتو کمیسیون باید دغسې یو رول ولوبه وي چې دا تشویشونه رفع کړي او قانون به پرېږدو خپله طبي سیر ته خپل طبي سیر به تی کړي را به شي وبه ګوري زه په فکر کوم تر هغه وخت پورې ډیر ضرب دا کار کیږي ځکه تقریبا 15 ورځې کې اغلب ګومان کوم چې بعد مشرانو جرګه تصمیم ونیسي اوس یو زیات وخت تیر شوی دی هغه به مرشي په دې کې به بیا دغه ولسی جرګه هم تصمیم ونیسي هر تصمیم چې ونیول سره دا قانون د یوې ورځې لپاره نه جوړیږي یو څه جلا شوی ده خو بیا هم وخت کېدلی شي چې هر قانون یعنی کوم یو چې قانون ته وي قانون یعنی هغه خپل قانوني سر ته کې که چېرته ولسي جرګې رد کړی وي او حکومت په ټینګ وي چې نه دا زموږ قانون دی او موږ اوس ویلی دی دا د دې هغه مشروعیت د سوال لاندې راولي ډېر شیان دي چې زموږ متاسفانه هغې لاندې دي د سوال لاندې دي او که یو قانون هم چې هغه انتخاباتو قانون دی مهم قانون دی د شروع نه پکې دغسې یو مشکلات پیدا شي.
مننه میړنی صاحب. سپینغر صاحب په څو ټکو کې که دا بحث جمعبندي کوي او دا ووایي که چیرې حکومت او ملي شورا د انتخابات د قانون په هکله کومې پریکړې ته ونه رسیږي بالاخره په دغه تنګ وخت کې څه باید وشي؟
مننه. وګورئ لکه څنګه چې میړنی صاحب وویلې د قانون د جوړولو نه موخه دا ده چې د خلکو اعتماد په یو ملي پروسې باندې ورغول شي تضمین شي او همدا رقم د یو ملي پروسې تطبیقول په شفافه توګه ډاډمن شي. که خدای نه خواسته قانون کې ستونزې وي مشکلات وي جنجال وي پارلمان د خلکو نمایندګان دي دوی مکلفیت لري صلاحیت نه مکلفیت لري چې د صدور او د نافذ کېدو مخه ونیسي. ازل قیاس دولت باید په دې رابطه باندې قانون دې د پاره نه دی چې موږ د سوء استفادې زمينه را برابر کړو. نوی قانون کې زه غواړم چې ډیر لنډ وي مستاسو ځواب ته هم راشم. د کمیسیون د شکایتو پر اړه باندې ډیر جدي مشکلات رامنځته شوي دي. د شرایط د کاندیدانو پر اړه باندې لکه څنګه چې میړنی صاحب ویلي د تحصیل مثلا نشته برعکس داسې شرایط دي چې ډیر افغانان محرومول شي د کاندیداتوري نه. د خزو د سهمیه پر اړه باندې د کمیسیون د انتخابات د صلاحیتو پر اړه باندې ځینې ډیر داسې مواد پکې ځای شوي دي چې سوء استفادې زمينه را برابرول شي خلکو به اعتبار په کول شي. رالم ستاسو د سوال پر اړه رښتیا که په دغه لنډ وخت کې دا کار ونی شي او دا لنجه حل نشی زه فکر کوم دا به یو غټ تاوان ورسید انتخابات پروسې ته ولو که حکومت د خپل ځواکمنتیا نه کار واخلي او د ملي شورا دا فیصله اورات دا مسائل نادیده ونیسی کمیسیون مستقل د انتخابات هم دا مسائل نادیده ونیسی او دا پروسه تطبیق کی د دې پروسې مشروعیت به تر ډیره حده پورې د سوال لاندې دی د نظر چې یو تقنینی ورګان فیصله چې د خلکو نمائندګي کوي هغه به د دې قانون پر اړه نادیده نیول شوی. په زمین کې دغه مشکلات چې د قانون لري د دې تطبیق په خپل داسې مشکلات وزېږي په پروسه کې چې زه فکر کوم بیا به زموږ دولت ارڅ به پریخي یو بحران خواته به تلې او هم دغه کې به مصروف هم د بین المللي جامع سره هم د نن د ملیو نهادونو او مدني ټولنو او مطبوعاتو سره او د دې نه به یو داسې کرکټ بیا جوړی چې د هر افغان په فردي ژوند باندې ډیره بد اغیزه وکړي. نو بنان دا ډیره ضروره ده چې ډیر زر دا فیصله وشي او کمیسیون د یو مستقل نهاد پیس باندې باید د خپل موقف نه استفاده وکړي او دغه مازلي په حل کې باید هم خپل برخه ولوبي.
مننه قدر من اوریدونکو دا و د دې ونې باز خو پتلوت لوکي چې د خپل من منوس خمننه کو لخغلی نور څخه به د ولسیر ګر کندن د نم دکل د بهیر پاړه لاندې سرګندونه وو.
ډېر زیات مننه. فقط مخکې د دې چې دغه پښتنه تر شمع فقط دوه جمله غواړم چې وای ما غدا چې د ټاکنو قانون دوه کله په ولسیر ګر کې پاتې شه زه چې کوم څنګه استناد کوم یا دغه په وینا باندې که ما د دې کمیټې مسؤل رګستاني او پخ وخت کې چې بیا استفا ورکړه هغه ویل وای څو کړه د مسله په اجندا کې پولیسي جرګه کې ونیول شو ولې د وکیلانو ترمنځ اختلافونه ول او بل اخره کوم نتیجه ته سره ونه رسیدل. په هر صورت د هغه په اساس باندې چې دوی ویل و چې دوه کړه د مسله په حالت پات شي دا نور خبرې د هر فرد خپل حق ته خپل فرد تصمیم نیسي چاته د ملاتړ په خاطر کارت ورکي کوي نه کې په دې برخه کې موږ ځینې د آگاهي پروګرامونه په پام کې نیولې دي چې سر له سه شنبې څخه دغه پروسه پیلېږي او ټول خلک کولی شي چې د مطبوعاتو له لارې او همداشان د بېلابېلو وسایلو په اساس باندې دوی پوه شي چې د دوی دغه درې کار څومره اهمیت لري او همداشان یو بل څه چې ډېر مهم ول وګورئ داسې ګونګوسي دي بې معنی خبرې دي چې ویل کېږي چې ممکن ځینې کسان مخکې په نښه شوي چې دوی به ولایتي شورا ته هم ولسی جرګې ته لاره پیدا کوي. دا سلانه امکان نه لري انتخابات به کیږي په هغه کې چار چا ډېر رای وګټلې او هغه پروسه یې طی کړه او خلکو ورته رای ورکړې هغه به لاره پیدا کوي. ولې وګورئ زموږ ستاسو یو د ډیموکرات ټولنه د پوس وخت کې د خلکو خوله څوک نشي بندولای، خلک بار څه وایي ول باید په پروسه باندې اعتبار وکړو. دا د ډیموکراسۍ هغه سیاسي بنسټ جوړوي او موږ تاسو باید په دې ملي پروسه کې ونډه واخلو. لکه څنګه چې تاسو ویل د نوملیکنې بهیر سر دی یو درشم د عمل نه پیلېږي او د سور تر 14 نیټې پورې دوام پیدا کوي. د سیشن به پروس باندې د کاندیدانو لپاره د معلوماتو بهیر پیل شو او د به د عمل تر درشم پورې چې تقریبا شپږ ورځې کېږي ادامه پیدا کوي. هر هغه څوک چې غواړي او وجد شرایط وي چې ولسی جرګې ته ځان کاندید کړي د خپل لپاره د هیواد په څلور دېرش ولایتو کې مراکز په پام کې نیول شوي دي او دغه معلومات دوی ته ورکول کېږي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې.